پخوا به قراردادونه چې ورکړ کېده عین یو ورقه دوه ورقه قرارداد به دویمه دا ده چې معلوم به نه وو چې دولت آیا وړه قراردادونه ورکړي، متوسط ورکړي، غټ قراردادونه ورکړي، د هغې تعریف مشخص نه و. نو اوسنی قانون کې د کوچنیو قرارداد پروژو او د غټو پروژو تعریف واضح دی. منګه په دې وروستیو کې تقریبا د هغه تګلاره چې د رئیس صاحب جمهور لخوا نه تایید شوې ده، تقریبا 140 پروژې د ساختماني موادو، تقریبا 22 پروژې مو د سنگ مرمر او د تراورتینو د کرومایتو برخه کې اعلان ته ورکړی وی.
جناب مومن صاحب، یو پښتنه په دې برخه کې چې پیدا کیږي هغه دا چې تل په یو ډول سره د قراردادونو په ورکړه کې انتقادونه سوي دي چې په یو ډول سره گویا بیا فساد شته یا شفاف نه دي. په دغه موضوع ته څومره پام تاسو کوي اوس مهال؟
په خو قراردادونو کې مشکلات وو. یو مثال به زه درته درکم چې غټو پروژو کې مثلا کله به چې دو طلبي کېده، شرکتونو بعد رویلتی یا حق الامتیاز په هماغه برخه کې به دوی غټه رویلتی ورکړه او قرارداد به وګټي. وروسته هغې شرکت به یا به تخنیکي ستونزې وي او یا به هغه ضروري تجارب چې باید ولري هغه به نه لروده او د هغې د پروژې د انکشاف مخنیوی سبب به ګرځېده. اوس فلحال موږ قانون کې خوشبختانه رویلتی یو رقم ده، فکس ده، او منګه سره د مالی موضوعات او تخنیکی موضوعات هم سیړو. تخنیکی موضوعات ډیر مهم دي، ځکه چې یو شرکت چې راځي دلته کار کوي باید په تخنیکی توګه عیناً تجربه باید ولري چې دوی وکولی شي چې په ښه توګه معدن ته انکشاف ورکړي. اوس چون په نوي قانون کې د معدن د کومې تخنیکی کمیټه ایجاد شوې ده چې هغوی ټول دغه داوطلبي بررسي کوي، د بیزی شورای عالی اقتصادي، د شورای عالی اقتصادي هم د نظر نه تیری، بیا په اخره کې کابینې ته ځي، کابینه هم دغه موضوع، یعنی دا شفافیت منګه دا پروسه د سکړې ده چې په مختلفو ځایونو کې دا چې کی
کله چې د قراردادونو یا د تړونونو خبره کوو، د قانونو په دې برخه کې خلکو ته یو پوښتنه پیدا کیږي چې د سترو قانونو موضوع څنګه سوله کده مساینک لکه د حاجیګاک او د ځین نور.
د مساینک په اړه باید وایم چې منګه چینایي کمپنی چې د دې قرارداد ګټون کې د غوی سره منګه مذاکرات درلوده، تقریبا تخنیکی موارد مټول نهایی کړی دي. صرف یوازې د آثار او موضوع ده چې په هغه مو گزارش مشوره علی اقتصادي ته لیږل ده، په خیر نږدې وختو کې د هغې تصمیم نیول کیږي. تصمیم که چیرې ونیول شو چې آثار دی ځینه لرې کړی شي یا د پاتې شي، هغې نه بعد نور کارونه ختم دي او کمپنۍ لرغونی آثار دي. بلې، او پاتې شو د حاجیګاک موم پرون همکارانو سره جلسه درلوده، انشاءالله په روان هفته کې گزارش آماده کیږي او شورای عالی اقتصادي ته وړو. مخکینۍ پروسه چې وه هغه فسخه کیږي او انشاءالله نږدې وختو کې زر بیرته به اعلان ته.
تاسو په قراردادونو کې د شفافیت خبره وکړه، موږ مخکې هم قراردادونه د قانون په برخه که در لو دعوت د قانون وزارت په خانه او چارواکو داسې ویډیو چې ممکن په 2-3 کال کې ځینې مهم قانون نشي استخراج پیل سی ول تر اوسه نه دی پیل سی. دا ځل خلکو ته تاسو وایست چې دغه قراردادونه څومره شفاف او څومره دقیق او په سم ډول دي.
غټ قراردادونه معدن برخه چې یو مغلقه برخه ده، او هغه داسې نه چې په یو کال دوه کالو کې د هغې نه موږ وکولی شو چې استخراج شروع کړو یا هغې نه موږ ته عواید راشي. نو په لومړی کې تابان درې کاله، کم از کم درې کاله وخت نیسي چې هغه استخراجي مرحله تکمیل شي. چون په دغه دوه درې کالو کې هیڅ موږ کوم قرارداد نه دی ورکړی، نو موږ نشو ویلی چې مثلا نن زه ووایم چې موږ دغه قراردادونه ورکړي، د هغې نه موږ استخراج لرو یا موږ ته عواید لرو. نو که نن یا مثلا زما په وخت کې کوم قرارداد امضا کی یا هغه درې کاله، کم از کم درې کاله دی، او هغه بیا د قانون او د قرارداد مطابق بیا درې کاله هغوی تمدیدی غواړي، ځکه چې هیڅ کوم قراردادی نشي ویلی چې زه به آیا دوه کاله درې کالو کې اکتشاف مرحله ختمومه، ځکه چې دوی کله اکتشاف کوي تابند د ځمکې لاندې جیولوجي ده او د هغې هغه مغلقوالی، وروسته بیا هغوی تصمیم نیسي چې موږ څنګه مخکې لاړ شو.
اوس مهال یو شمېر معدن شته دي چې موږ د اوس مهال ترې ګټه اخلو؟
تابند قراردادونه شته دی. موږ تقریبا یو میاشت مخکې نه قراردادونه د سنگ مرمر امضا کړه، 15 قرارداد مو نږدې وخت کې د شورای اقتصادي منظوري واغسته، او په دې روان هفته کې به ان شاء الله تاسو د رسانه له خوانه خبر شئ چې منګه په امضا ته ورسو.
جناب مومن صاحب، په افغانستان کې یو بل موضوع چې کله د قانون خبره کیږي هغه هم مخې ته راځي، هغه غیر قانوني استخراج دی او حتی ویلی شو چې قاچاق د معدنو یا د کانونو، دغه موضوع اوس څنګه ده او په کوم حد کې ده؟
په دغه برخه کې تابان شته ده، اوس هم خلک غیر قانوني استخراجونه او قاچاق کیږي معدن. دې لپاره موږ دوه حل لارې سنجولې دي. لومړی دا ده چې موږ د محافظت د معدن یو کمیټه ایجاد کړې ده چې په هغې کې امنیتي ارګانونه عضویت لري، په راس کې شورای امنیت او وزارت معدن دی. دغه کمیټه خپله یو دفتر موږ په وزارت کې لرو چې اوس خوشبختانه یو ریاست شوی دی. دوی ځي د خپل پلان مطابق هر روبا کې دوی څلور پنځه ولایته سروی کوي، بررسی کوي او هغه غیر قانوني استخراجونه چې دي هغه شناسایی کوي او بیا وروسته ګزارش راوړي دی کمیټې ته. هر هغه کس چې مثلا په غیر قانوني کیندنو کې لاس لري، د قانون د پنځه اویم مادې په اساس باندې دوی کولی شي چې وزارت ته مراجعه وکړي، وزارت ورته جواز ورکوي.
غیر قانوني استخراج یا کیندنې تر ډیره په کومو ولایتونو کې دي او کوم قانون دي؟
طبعا هغه ولایتونه چې نسبتا ناامن دي غیر قانوني کیندنې کیږي. منګه یو بل د حل لار چې ورته لرو او پلان مو دی، هغه قانون منسازی ده. یعنی که چیرې یو غیر قانوني استخراج کیږي که هغه من قرارداد ته ورکو، طبعا د هغې غیر قانوني مخنیوی کیږي. نو په دغه برخه کې چې یو مثال یې زه تاسو ته د شوکانی درکوم یا د تالک په ننګرهار کې، تر اوسه پورې غیر قانوني استخراج کېده، همسایه هیوادونو ته په غیر قانوني توګه انتقالېده. اوس موږ قراردادونه پلاکونه مو جوړ کړي دي، نږدې وختو کې انشاءالله قرارداد ته
یو لوی عمده شکایت شو هغه په پنجشیر کې د کاني موادو قاچاق او غیر قانوني استخراج، او په بدخشان کې او دغه راس په لوګر کې چې اوس هم موږ معلومات اخیستي دي، په دې برخه کې څه اقدامات شوي؟
د پنجشیر نه نیولې تر لوګره پورې پنجشیر ته موږ یو طرحه چې د رئیس صاحب له خوا نه منظور شوې ده، په پنجشیر کې د زمردو کانونه دي چې موږ را روان هفته کې اعلان ته ورکول کیږي. یعنی که چیرې اعلان ته ورکړل شو، قرارداد ته ورکړل شو، ته باندې مخه د غیر قانوني نیول کیږي. او پنجشیر امن ولایت دی، هغې نه وزارت ښه نظارت کولی شي چې ورشي. په لوګر کې هم همدغه شانتې مخکې دوه پروژې وي چې اکتشافي راپورونه ډیر وخت په وزارت کې معطل پاتې شوي وو. موږ خوشبختانه د هغوی راپور مو ارزیابي کړو، منظور مو کړو. یعنی اوس کوم غیر قانوني استخراج هلته نه کیږي په خپله په د کرومایټو برخه کې. هدف دا دی چې که چیرې قراردادونه ورکړل شي، نو هیڅ وخت د غیر قانوني کیندنو ته زمینه نه مساعدي.
یو پوښتنه چې خلکو سره دغه دا ده چې د معدنو یا د کانونو په استخراج کې څوک لاس لري تر ډیره؟
خود طبعا محلی خلک دی چې هغوی هم دې په خاطر باندې چې ځان ته یو نفقه یا یو ډوډۍ یو وخت دوه وخت پیدا کړي، نو هغوی اکثر وخت په همدغه په غیر قانوني استخراجونو کې هغوی کار کوي. او نور زورمندان دی، هغه ټول ته معلومه ده. نو هغه
خلک دا غوړي چې څه وخت به مونږ ښه عواید له قانونو څخه ولرو، او هغوی تر ډیره په تخنیکي مسایلو باندې بحث نه کوي. چې کله خبره کیږي هغوی د عاید او د پیسو خبره کوي. مونږ به دومره یو بودیجه چې مونږ تر یو حده پورې خودکفایي ته ورسیږي له معدنو څخه به دومره پیسې څه وخت ترلاسه کوو؟
که چیرې قرارداد ورنه کړی شي، ته هیڅ وخت عواید لاسته نشي راوړی. دویم دا ده چې د لوی قراردادونو د پاره اوس فی الحال، یعنی هغه ظرفیتونه چې ضرورت ورته اوسیږي اوس فی الحال وجود نه لري. نو موږ په لومړی کې کوشش کوو چې کوچني قراردادونه ورکو، او انشاءالله همدا اوس هم عواید نسبت مخکې نه لوړ شوي دي، او پر روان کال کې به انشاءالله تاسو د دې شاهد اوسیږي چې عواید به دوچند شي. یعنی قراردادونه حال د جریان کې دي. یو بله مهمه برخه چې اکثر د رسانه او د نظر نه ولیدلې، هغه د نفت و ګازو برخه ده. موږ په نفت و ګازو کې هم قراردادونه لرو، لوی قراردادونه لرو، چې تقریبا یو مثال زه درکوم، د افغان تاجک پروژه ده. هغوی کې شپېته میلیونه ډالر سرمایه ګذاري کیږي، تقریبا 1200 کیلومتره سایزمیک شوی دی، او یو څه برمه کیږي چې انشاءالله تر نیمایي تر 2030 پورې انشاءالله تکمیلیږي. په هغې سره څنګ کې موږ د ګازو نه د برق د تولید پروژې دي چې میلیونونه ډالر عواید دولت ترات لیشه زکه چه منگا پاگوی بانی گاز خرچو چه یوی ده مزار پروژه ده یوی ده بایات ده شبرغان پروژه ده چه پر اروان افته که منگا آغا ده مسئولیت چه ده گاز و منگ لرو آغا انشالله ورطا آماده کیگی و گاز ورطا ورکول کیگی یعنی جامن منگا پروژه لاست لانده لرو چه انشالله پا آینده که با خواهید ولری منا نتاس منا ریر زیاد
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تند څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو ایوی بل خبرونه ته هر کله کوم د دندو نه درلودل او اوزګارتیا د افغان ځوانانو ایبه لوی ستونزه ده اوس هم ډیر ځوانان په دې تمه دفتر په دفتر ګرځي چې ایبه دند ځان ته پیدا کړي خو لای پیوی مناسبې دندې د مقررې دو ارمان نه ده پوره شوی دا اونۍ په همدې موضوع خبرې کوو چې ځوانان څنګه کولای شي بیل دي چې په نورو پسې وګرځي ځان ته یو کاروبار را پیدا کړي
زه په خپل ندی ستونزې کړیدلې په ما راغلی د اوس هم په همدې ستونزه کې
دا تجارت نه دا سوداګر دوی ته تا همیشه ایډیا ورولو دا ته پیسې درکوي همداسې نه درکوي
څنګه د کوم ځای نه شروع کوم کوم ځای باید مارکیټینګ څنګه وکړم خپل مدیریت څنګه مخته بوځم
د تاندې څنګه دا خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زه وږمه جبار خیل یې وړاندې کوم په پیل کې راپور همایون هیواد را اوروي
ډیر ځوانان په دې هیله چې یوه مناسبه دنده ځان ته پیدا کړي خپلې هڅې کوي خو دا دوی په منځ کې داسې ځوانان هم شته چې لا هم اوزګار ګرځي او چرته مقرر شوي نه دي دا ځوانان د کاروبار او پیسو ګټلو یوازینۍ لاره دا بولي چې لا نورو سره کار وکړي او دا هڅه نه کوي چې خپل ځان ته یو کاروبار را پیل کړي د شخصي کاروبار له ناکامۍ څخه ویره د یوې ښې طرحې او مالي ملاتړ نه درلودل او د ځینو کارونو سپک ګڼل هغه عوامل دي چې ځوانان خپل کاروبار پیلولو ته زړه نه ښه کوي خو دندې هم د بېلابېلو عواملو له کبله نه ورکول کیږي او د دوی ډېر وخت په اوزګارتیا کې تیریږي عبدالحق هغه ځوان دی چې ډېرو خواو ته یې لاسونه غورځولي خو وایي د تجربې د نه درلودلو په خاطر دنده نه ده ورکړل شوې او د خپل کاروبار د پیلولو هڅه یې هم نه ده کړې
د دې تجربې شاهد یم له ژورنالیزم فارغ یم ګوټ ټو ګوټ ګرځم رسنۍ پر رسنۍ ګرځم سکل ورسم سی وی ورم د تا کاري تجربه چی ده نو شاید زه استعداد ولرم خو څوک می دې ته نه پریدي ساخ خپل کاري تجربه ورته وړاندې کوم زه خپل لدیستون کړیدلې په ما راغلی د داوود هم په همدې ستونزه کې
د کابل اوسیدونکو عبدالرحیم هم په دې نظر دی چې یو شمېر ځوانان د خپل روزګار د ښکولو لار لا نور سره په کار کولو کې ویني او د خپل کاروبار د پیلولو لپاره هڅې نه کوي
ځوانان دي چې موږ وینو چې پانتون نیم لوستي وي خو لیاقت هم لري دا څنګه چې لیاقت نه لري خو غي دا هلي وي چې یعنی موږ دې په غټو پوزیشن نو مانه ولګي کو یعنی موږ دې غټو رتبلاست راوړو په کور پراته دي وای چې نه موږ ته دې کور تکاله شو خدای سي هو نه کیږي